السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کې هم د بلخ د والی عطا محمد نور چې حکومت و استعفا مرل شوی او نوموړی ټینګار کوي چې خپله څوکۍ به پرېنږدي موضوع په اړه وروستۍ رپورټونه اوري دغه راز دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیره وتل ښه کار نه و تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د خبرونې په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري یو ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پرېږدي د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې او د امریکا مرستیال ولسمشر مصر او اسرائیل ته خپل سفر ځنډولی دی پوره خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد د ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده ارګمانی نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد تګلارې د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې دي په بیان کې لدی چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماټیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې د هرکلای شوې ده افغان حکومت همدارس ډاډ ورکړی چې په سیمه کې بل خپل گاونډیانو او لری پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړه د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ټرمپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي واوسي د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د ولایت څوکۍ پرېنږدي دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت نن د خبري ازادي راډیو ته وکړي او ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلانېږي د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې د خبره په کابل کې د تحولات ورستي تحولاتو په سبب په هیواد تستنېږي ولسمشری پرون اعلان کړي د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلی او پرځای انجنیر محمد داوود د بلخ نوې والی ټاکل شوې اخو د بلخ لري کړی شوې والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ ل ملي ټلویزیون په خبرېدونکو وینا کې ویل د ولایت څوکۍ نه پرېږدي او که فشارونه پر زیات شي نوري چاري به ولټوي د جرمنی دفاع وزیره اورزلا فوندرلاین په مزار شریف ښار کې له جرمنی سرتیرو سره لیدلې دي اغلی فوندرلاین ویلي نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهیدل د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب ده په بلخ کې د شاهین خلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته تایید کړي چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی د جرمنی دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې همدارس په ناټو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي جرمنی تازه د دریو میاشتو مخه په افغانستان کې د خپل پوځانو حضور تمدید کړي د بی پولی خبريالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 پېټه خبريالان او درسنیو کارکونکو وجل شوې دي د غپاري سمشتي سازمان نن یو ریپورت خپور کړی او ویلي دي د تیر کال په نسبت د خبريالانو مرګ جوبله اتلس په سلو کې کم شوې ده د بی پولی خبريالانو په کلنی ریپورت کې همدارز د هغو 15 هیوادونو نمونه راغلي دي چې خبريالان پکې وجل شوې دي افغانستان د دغو 15 هیوادونو په ډله کې دي چې د خبريالانو د مرګ جوبله لپاره پکې تر ټولو زیاتې قضیه ثبت شوې دي سوریه مکسیکو افغانستان ترکیه پاکستان بنگلاديش چین او ایران په ټوله کې هغه هیوادونه چې په هغه هیوادونه دي چې پکې خبري اعلان ته مرګ جوړ لاوختي بندیان شوې یا هم زورول شوې دي د امریکا د ولسمشر مرستیال مصر او اسرائیل ته خپل سفر وزنده او ټاکل شوی و د نن دغه هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي د مایک پنس دفتر وایي دا پریکړه د امریکا په سنا کې د مالی د یو سند پاړه د بحث په خاطر شوی چې په دې بحث کې د ولسمشر د مرستیال حضور اړین وو خو په دې ټوله کې منځنی ختیځ ته د پنس د سفر په وړاندې هغه وخت مخالفتونه زیات شول شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې یوازې امریکا موافق چی بیت المقدس دی اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل شي امریکا په دې اړه د نورو هیوادونو پریکړه ویټو کړه ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی پریکړه خپل هیواد ته سپکاوی وباله او امریکایي چارواکي وی الکترل غدري تنه په واشنگتن کې د ریل ګاډي د بیلی ککېدو په پیخه کې وجل شوې دي. د ریل تازه په کار اچول شوې او خوله پټلې واوخت او په نتیجه کې درې کسان وجل شول او لږونه نور ټپيان شول. رسنۍ ول پیخي ورسته د مقاماتو په حواله د مړو شمیر شپک تنه یاد کړ. خو چارواکو ویل وجل شوې درې کسان دي. پیخه پروند د سیاتل جنوبي له جنوبه 15 کیلومتر لري شوې ده. د اورګاډي له 14 واګونو دیارلس له پله لاندې په 15 موټرو غورځېدلې دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ولسمشر باندې ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. خو ښاغلی نور وایي چې خپل څوکۍ به پرې نګدي. د دې شخړې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مکتوب اندازې نه زیاته او له بلې خوا نه ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بل بدل شي.
د جرمنی دفاع وزیر ویل افغانستان نړیوال ځواکونه ډیر په بیړه وتل. پروانه خبرونه کې دا هموري چې د لخکرګا د پرونی ځان مرګي برید نه بچ پاتې شوی کسان کیسه کوي.
هغه ځواله کې د ماده خیر دوه در په درو کې دلته نور خلک هم ټاپیان یو ریلی ولا وغه خپلې دلته راځه.
د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې درته اورو چې چین د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې د رقابت پر ضد د دوړخیز همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. د خوځ لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار.
دا سې او څوک باید راونیسو چې د پښتني څوک نه لري جرم کوي او کړی وي خو ملاتړ یې نشته نو زور ورته کتلی او د تام د جرم شوق ورغلی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د جماعت اسلامي ګوند وايي د عطا محمد نور د استعفا د منظوري په اړه د جمهوریت ریاست اعلان یو اړخیز دی او خاغله نور به د بل خلایت څوکۍ پرې نګدي. د دې ګوند ویان مرستیال وایي چې جماعت اسلامي ګوند باندې نن د ورسي په پای کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړی. جمهور ریاست به وایي چې د بلخ په ولایت کې د ورستي بدلون په اړه د جماعت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل عکس العمل څرګند کړي. یو شمیر حقوقي چارو کارپوهان بیا د جمهور ریاست د تصمیم د نه منلو په اړه د عطا محمد نور څرګندونه له حکومت څخه د بغاوت په معنا بولي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د عطا محمد نور د استفاده منځوري پاړه د افغانستان تر جمهوریت ریاست ل اعلان و ورزروسته د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې خغلی نور اجرایوي مشر دی وای دغه پریکړه وړ خیزه ده. دغه ګوند وین مرسیال زبی فطرت د سی شمې پورز ازادي رډیو ته ویل د جمعیت ګوند رئیس نن له بهرني سفر کابل تر استنیږي او دغه موضوع په تړاو باندې د ګوند مشرتابه پریکړه اعلان کړي.
تبان چینه پرېږدي ځکه حکومت د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی او پریکړه هم باید د دغې هوکړې له مخې وشي. له بده مرغه داسې نه دي شوي. دغه تصمیم یو اړخیز او د منلو وړ نه دی.
تیر ورځ جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه ګمارلی. د ولسمشر د مرسیال ویان د معلوماتو له مخې ښاغلي نور څه موده وړاندې خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې وه. خو عطا محمد نور چې خبرې د بلخ په سیمه ییزو رسنیو او دغه شان په ځینو اجتماعي رسنیو کې خپرې شوې ویلي د خپل استعفا څو میاشتې مخکې له جمهوری ریاست سره د مذاکرې پر مهال ولسمشر ته وړاندې کړې وه. د ښاغلي نور په خبره دغه استعفا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکرې پر مهال د مطرح شویو غوښتنو په پوره کېدو پورې محدوده وه چې اوس دغه استعفا منتفي ده او منظوري یې د ته د منلو نه ده. جمهوري ریاست بیا ویلي چې د بلخ په ولایت کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل غبرګون خپور کړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ماښام همدار از ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر عطا محمد نور له دندې لرې کړی نه بلکې هغه خپل استعفا ورکړی ده. یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د پریکړې په اړه د عطا محمد نور دریز د مرکزی حکومت په وړاندې د بغاوت کولو یو ډول یادوي. له دې ډلې کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ښاغلی نور باید یو قانوني موضوع ولري پر دې خپل حیثیت له لاسه ورکړي. هم د افغانستان خلکو ته هم نړیوالې ټولنې ته دا چې دی وایي چې زه خپل څوکۍ نه پرېږدم او دغه
تسلیم د رئیس جمهور زنم نه نه دا خپل مفهوم د بغاوت لري.
بل خو د ولسی جرګې دویم منشیر فان الله عرفان بیا له دواړو خو غواړي چې رامنځته شوی لانجا د خبرو لاره حل کړي او پرې نګ دي چې دغه لانجې لمن پراخه شي. د نوموړي په خبره تغییر تبديل او استعفا یو عادي امر دی او دواړه لوري باید رامنځته شوی اختلافاتو ته په سولیز شکل د پای ټکی کېږدي.
و امر دل چې د جمعیت ګنوای د عطا محمد نور د استعفا منزوري ورته د منلو وړ نه ده او خغلی نور ویل چې د بلخ د ولایت څوکۍ به برینګ دی خو جمهور ریاست وای چې د والیانو تغییر او تبديل عادي چاره ده او ولسمشر د عطا محمد نور استعفا منلې ده. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د حمزه موضوع په اړه د سیاسي چارو لکارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په دې اړه باندې لوی خوا ولسمشر ډاکټر غنی هم دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مطلوب اندازې نه زیات دی او له بلې خوا نه ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې باید والیان وخت تر بله بدل شي تر څو کسوک وړتیا او ظرفیت ښه لري په نورو مجالونو او ځایونو کې هم وازمایل شي. نو د بس د والي له خوا نه هم بار بار په فشاري په دې خبره باندې مناسب خبرونه ده. خدای چې معلومی چې اصلا د دې نظام د دوالو لور تر منځ د ګمنۍ تر دې بریدا رسیدلې دي چې شاید د دې لري کولو هدف یوازې دا نه وسی چې د اتاوسات اته محمد نور څخه په بل ځای کې په ګمارې باندې یو یعنی یو ګټه پورته شي، بلکې شاید سیاسي اهداف وسی چې په دې بنیاد باندې خای او استاد اته محمد نور هم ځان شخ کړی وسی چې زه دا پریکړه نه منم.
شفیق صاحب تاسو څه حل لار وړاندې کوي چې بل اخر څنګه کیدی شي چې وستغه رامنځته شوی کښاله په اصولیز شکل پاتور رسیږي؟
لسره کوم دي ته وګورو چې د ملي وحدت حکومت چې په کومه تفاهمنامه او توافقنامه باندې د کابل د توافقنامې په نوم رامنځته شوی، نو دا هغه لمخې ولسمشر هم په سازش او په جوړجاړي باندې حکومت راغلی. نو د دواړو غالو ځینې وختونه په هغه وخت کې وي چې د ځینو ولایتونو والیان باید د دوی په خوښه وګمارل شي. نو که چېرې اجرایي رئیس د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند نماینده په توګه باندې په دې کې موافق وسي، بیا د هغه لري کول په کار دي. او که چېرې اجرایي رئیس په څرګنده توګه باندې یعنی دا وضاحت ولیکي، نو بیا دا کار ناشونی ښکاري. نو بیا په کار دا ده چې دوی د یو سلا مشورې او د مذاکراتو له لارې نه تر څو هېواد د بحران خوا ته لاړ نه شي د جمعیت ګوند سره په تفاهم باندې یو نتیجې ته ورسېږي.
یو بله وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې عطا محمد نور ویلي چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ورکړې وه او په اوس کې د استعفا منتفی ده او منظوري د ته د منلو نه ده. نو که چېرته دغه استعفا بیرته ولسمشر اخلي څه فکر کوي د قانوني حل لاره ده که څنګه؟
استعفا خپل وخت کې ورکول کیږي د ځینو شرایطو په بنیاد ورکول کیږي، او د استعفا نه وروسته چې کوم حالات رامنځته شو د هغه حالاتو په رڼا کې د ولسمشر غني او د استاد عطا محمد نور ترمنځ دوه په دوه سره شو او یو بل ته راکړي ورته ومنلې او د هغې نه بعد هغه حالات نورمال شو، دې ته ښه شو. نو هغه استعفا دې وخت کې منظورول دا قانوني او حقوقي ارزښت نه لري، ځکه چې دا استعفا چې په کوم وخت ورکړل شي د هغه شرایطو په بنیاد ورکول کیږي، په هغه وخت کې استعفا منل پکار دي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیقو چې د ارګ او د بلخ د والی ترمنز چوای د ولایت څوکۍ به پرینګ دي او جمهور ریاست وای چې د نوموړي صفای منل ده. د همدې موضوع په اړه آزادي رادیو سره خپل نظر شریکو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د جرمنی دفاع وزیر ویل افغانستان نن نړیوال ځواکونه ډیر په بیړه وتل. اوروزو لافون ډیر لاین دا څرګندونه د دوشنبه پر اصل بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال وکړي. هغه ویل مونږ ټول په دې پوي چې هغه وخت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر سخت خرابو. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په محل وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمني دفاع وزیر په عین حال کې ویل چې هیواد له افغانستان سره وګد مهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن ډیرلاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډیر صبر کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هیر کړي چې هغه وخت چې موږ د ISF په چوکاټ کې په ډیره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشوریا او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډیر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مختزي. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډیر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تنو ته رسیده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخه هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمنه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لخکرګه خار د ځانمرګي برید نه وتلي کسان کیسې لري. په برید کې چې ټول تلفات درې درش تنې دی ویل کېږي چې ډېر ملکی کسان زیانمن شوي دي. په دې سیمه کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې برید د ماښام د لمانځه پر مهال شوی دی او ډېرې ټپیان د شاوخوا دوکانونو او هټیو مالکان او عادي وګړي دي. الیاس دی چې یوه ورځ د برید سیمې ته ورغلی دی، وایي شاوخوا سیمو کې وینې او غوښې لا هم پرتې دي او د ډېرو لرو سیمو څخه خلک د پیښې د ځای لیدلو لپاره راځي. دا چې په تلفاتو کې څومره تغییر راغلی دی په دې اړه الیاس دی رپورټ لري.
شاوخوا ټوله لنده ده. د چاودنې له سیمې د تیلو پر بیلرونو راتاو سوي زرغونه رسۍ ځای ځای په وینو لړلې ده. سهار وختي د بولان لشکرګا ته درغلي سړک پر څنډه د غسیمې ته چې د سی شمې په ماښام پکې د موټر په واسطه ځانمرګې برید شوی دی، ډلی ډلی خلک راځي. سپیډر ایجی عبدالجمیل د چاودنې ځای ته مخامخ یوازې 10 متره لري د سړک پر بل غاړه په خپل موټر کې ژوندی پاتې شوی دی. هغه سهار وختي د خپل بولډر موټر لیدلو ته چې ټول د چاودنې تر پارچو او د اور تر لمبو وتلی دی راغلی دی. دراتول د مرګ نه په تصادفي ډول ژغورل شوی دی.
د مونځ ټیم او اذانونه وشولای ملګری مې وې د مونځ ټول شم ته د باندې مسیر و زغه د مونځ ټول را زرال بل یو ترافیک سوال او مو د موټر د خاطر کوم نصبر وګزم موټر کې بکین مخ مخ وتی موټر سرک تم ګورو یخري هغه د سم ما موټر ما چالان کړم مخ مې راسته کړی درو دم درب شو درب څنګه ټیم په ځان نه پښه چوم کتلین دار دوړي واغه شو چې وب کده باندې سر ور مو خل نه لانی ور خسته چرالم په پرزا فراته نو بل ملګری زمينه پارشه هغه ته هغه په داخل کېدل یو خای موته هغه زول کې موته خای دو درب درب کې دلته نور خلک کم ته پیون یو ریلی ولا واغه خولې دلته پراته ده.
په دغه موټر بم حمله کې چې د سی شنبه په سر ماښام رامسته سو درو درش کسانو ته مرګ جوړ بلا وشته. د سړک په ګلدان کې ولاړ واشاو نیلګي سوزیدلې دي. پر کیر سړک لا هم د وینو ټپونه لیدل کیږي. ډیر خلک پر هغه لاسونو او پښو راټول دي چې ویل کیږي د برید کوونکي به وي. ګڼ شمېر ماشومان هم د چاودنې د سیمې په خاص ډول د تیلو د پمپ او د نږدې دوکانونو د ټوټه ټوټه سو ودانیو لیدلو ته راغلي دي.
سینبی پمپ په تاسو را هغه سره معلومات ورکړئ شخص نخته مختن وکړي
مانه شپولاله موږ د دې لپاره غوښتل په پمپ نیو په چاو سره ودی موږ څه کیسه دا ورسې وګورو
نو تاسو ماما دي خو دا په تاونه لپاره غلي کوزي وینم.
د د چاودنې سیمې ته نږدې د یوه دوکاندار د کورنۍ شپږ کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. هغه چې د دوکان پاشل سوي خوراکي توکي راټولول زما سره د خبرو نه ډډه وکړه. که څه هم داسې ویل کېږي چې چاودنه د امن اعظم پر هغه همویو ټانګونو رامنځته سوې ده چې د دغه پمپ نه یې تیل اخیستل، خو د پمپ مالکان وایي د امنیتي سرتیرو کاروان تیر دی چې برید وسو. دوی هم ټپیان دي او هم ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي.
نوم یې سلیم احمد دی. والا دلته مو دوه درې کسه ښځه زخمیان دي. اوس پیسې نو معلومات نه راته کوي چې څومره وغدل. پوښتنه مو داسې ده چې دا زموږ سره ول داسې کېږي یا ول داسې وسي؟ نه، خپل عیال ته سړی وګلا ټوټۍ پیدا کړي دلته دا زموږ سره داسې وسي ولې راسره کېږي؟
من هم نعمت الله دی که مر دلته ناست د ماښام د لمانځه په انتظار ته و، بس دغسې پر دغه ځای باندې ناست و دغته انتظار د ماښام اذان وسي، بس تراب شو الله په شي سر نه دی خلاص شوی. بس
که څه هم د ټپیانو شمیر د تېرې شپې له شمیرو سره ورته دی، خو د مړو شمیر د دوو نه څلورو ته پورته شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ملکي کس او درې د امن اعظم سرتیر وژل سوي او نویس کسان چې یوولس یې سرتیر دي ټپیان سوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم د نړۍ د مسایلو ریپورت راخلو. چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دوه اړخیزي همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتژۍ په عکس العمل کې کړې دي. په دې ستراتژۍ کې د روسیې ترڅنګ چین رقیب هیواد بلل شوی چې د امریکا ګټو او هوساینې ته د زیان رسولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او وویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریځ لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغه نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به پر واقعیتونو یا ریالیزم ولاړ وي. د امریکا ولسمشر وویل پاکستان باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي او د شام او عراق د اسلامي دولت نومې یا داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه هم وستایله.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اوري. سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او په ولسی جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي په یاد ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو له امله اندېښنه ښیي. دوی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې داعش سیمې نه امن کړی دي، عوام خلک هم ځوروي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې عملیات دوام لري او په جوزجان کې به هم ډیر شر د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل شي. حدیث پردیس په رپورټ لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپي او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمه ای که از مردم بود از رعیت
دیوی پا تیرو دو و یدریو میاشتو که دایشیانو دا خلگو 15 یا شپگ رمه دا غنیمت پا نوم پا خپلو کیوی شلیدی. هغوی دا تگراتگ و همدار از دا خلگو دا ورزنی جون پر ورانده ستونزی جوری کردیدی.
مردم هم مشکلات خلق شدگی.
دا خاقلی حیات پا خبره دا قشتیپی و درزاب الاسوالی و زرگون و سیدون که دا نامنه و دا دایش دا زوروانی لکبله د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپي ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل تاییدوي، خو ژمنه کوي چې د دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي دې مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې جوزجان او سرپل ولایتونو استازی په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څو موده وړاندې امریکایي نیویا ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې داعش په درزاب او قشتېپي ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پورې هلته دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتېپه ولسوالیو کې موږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زموږ د کماندو د شپني عملیات هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې منګه کامل اندسیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو خغلی وزیري دا واضح نه کړ چې د عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره کوم تدابیر نیول شوې دي. نو موړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت منی، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
لیسمت سروان څخه د هغه ستوري په اړه اورو چې ویل کیږي شاوخوا اته سیارې گردش کوي.
یو نوی ستوری چې شاوخوا اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایی ادارې یا ناسا ویلي چې د لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوی نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنی چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د 2 اونیو همره دی. د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي تمنه کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دي هم د ژوند امکان وي.
ستاسو له پیغامونو
از موږ ازادي راډیو خدا خوښ دې من د ولایت د لشکرګا د شهر ته خبره کوو. وروره موږ ته دغه برق چې دی په تلو ورځې کې یوه شپه راکوي، هغه هم چې پر 10 بجې موږ پرېوتو راله کوي او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای کې وادي هغه واخوا کې ورهړي، بیا سهار 10 روپۍ ورکوي یو بل ځای کې، یو بل د دوی یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغې خوا کې ورهړي. زموږ سره داسې بې انصافي کوي، یا دې ګر سره دا برق ختم شي او یا دې زموږ د هر چا حق دریمه شپه رسېږي که څلرمه، خپل پر وخت باندې راکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلیزمان خان نه تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 20,000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاس لري او یو ویزی په لګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټول نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تر آزادۍ نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ نه د سرپلایم کې یم. دا د حضرت ولسوالۍ 10 کیلومتره ده، 50 میل نه افغانۍ راغلې وي. سرک باندې 8 سانتي خاوره واچوله، ډولر هم پېونه ګرځاو. دا ټولې پیسې سرپټې کړې په جوبوي ویلې. د پوښتنې څوک نشته چې پوښتنه ترې وکړي. په دغه مونږ ته اغنه پوښتنه کوو د لوګر والي نه چې د دغه سرک غوړ وخوري. وسلام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. 4:30 شوې دي. سفی الله ستانکزی درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري یو ورخیزه ده، او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ پرې نږدي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف ښار کې له جرمني سرتیرو سره لیدلې دي. هغې ویلي نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهیدل دغه هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي په 2012 کال کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او مصر او اسرائیل ته خپل سفر وزنډو ټاکل شوی، او مایک پنس نن دغه هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. او امریکایي چارواکي وایي لږ تر لږه 3 تنه په واشنگتن کې د ریل ګاډي د بې لیکه کېدو په پیښه کې وژل شوي. دا پیښه پرون په واشنگتن کې شوې.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د فرست کلاس سلور ورزنه وسیالیو د پایلوبي د لومړی ورځی په لومړی پانی کې بندي امیر لوبډلې د سپینغر په وړاندې د دریو لوبغاړو په سوځیدو 315 منډي کړي او سیالي لا هم دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د لوبي په چا بندي امیر وګټل او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. خغلی هوتک وویل چې پروانه سیالي کې د بندي امیر لوبډلې په منډه جوړونکو کې حشمت الله شاهدی له 155 ډيري منډي کړي او لا هم په سټرایک ولاړ دی. د خغلی هوتک د معلوماتو لمخې دا سیالي چې د روان میلادي کال د اکتوبر په 6 پیل شوی، د افغانستان د 15 زونونو سپینغر، بندي امیر، بوست، میسینک او امو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د دې سیالیو په لړ کې سپینغر د 100 سیالیو په ګټلو 100 او بندي امیر د 3 سیالیو په ګټلو 99 نمرې ترلاسه کړي، او دواړه لوبډلې پایلو به ته وتلې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د پکتیا ولایت د فوټسال خزاني سیالي د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې د روان المریز کال د اقرب د میاشتې په 19 نیټه پیل شوی، د دغه ولایت اسوار لس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، او د اتفاق او پامیر لوبډلو یې پایلوب ته لار پیدا کړه. خغلی شاداب دا هم وویل چې په پایلوب کې اتفاق لوبډلې 2-1 پر وړاندې بریا خپل او د دې سیالیو جامې خپل نوم کړ. د یو بل خبر لمخې په بلخ ولایت کې له ایډز سره مبارزه تر نوم لاندې د خوځو د فوټسال سیالي پایل شوې. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې 8 لوبډلو ګډون کړي چې 2 میاشتې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې نن شپه د استرالیا د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریزي سیالي بیگ باش پیل شي. د کرکټ د نړیوال شورا د وی پانی د راپور پر اساس په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په دې سوداګریزو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم اخیستل شوی دي. دا د بیگ باش سیالیو شپږم پړاو دی چې لومړی سیالي نن شپه د افغانستان پر وخت 11 بجې د سیدنی سیکسر او سیدنی تندر د لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لیبی کونډې خزي سره غږېدلې چې میړې په ځانمرګي برید کې وژل شوی د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې د میړه لمرګ وروسته نوموړی څنګه خپل ژوند پر مخ بیایي یو له کومو ستونزو سره مخ ده په همدې اړه ورسره غږېدلې یم.
خاوند چې مې ژوند ته یو ښه ژوند مې و ته اوس هغه د لورو په غاړه ولیتلم که هغه راوړو خورو یې که نه دغسې ورته ناستې ګور چې کښېنم چې راپیاد سي بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور وام کاشکې دغه خدای نه وای راکړې د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم. دا نو زه څه وکړم
د موضوع په اړه د دیني عالم عامو خلکو او د داسې ښځو د لاسنیوي او مرستو په خاطر مې د یوې دولتي ادارې مسؤول هم پوښتلی. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
هغه شخص چې کونډه ښځه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم کدر چوی جرم د پورته یاد شوی فقرې پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم د لومړي او دویم فقرې د درد شویو جرایمو په اړه جزایي دعوه دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 15 ماده.
قطر منو اوریدونکو په افغانستان کې په تیر 3 لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو اقتصادي او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي. د میړه مرګ له یوې خوا او په یوازې ځان د ژوند رون پیټې له بلې خوا هغه ستونزې دي چې کونډې میرمنې یې ګالي. د کابل ښار یوې غریب میشتې سیمې ته ورغلم. دغلته د زړو کورونو او کوډلو لاندې د سلګونه کورنیو تر څنګ 28 کلنه میراج بیبي چې نږدې 2 کاله وړاندې میړه په ځانمرګي برید کې وژل شوی له خپلو 4 ماشومانو سره ژوند کوي. وړوکی یو ساده کور چې یوه وړه کوټه او دهلیز لري. د کوټې ځینې دیوالونه یې نړېدلي او هره لحظه دا امکان شته چې راولویږي. د کوټې په منځ کې له یوې زړې بخارۍ د پلاستیکونو شنه دودونه پورته کیږي. 4 وړې ماشومې یې له شاوخوا راتاو او لاسونه یې ګرموي. زه هم په کوټه کې له دوی سره کېناستم او له میراج بیبي سره مې د دې د ژوند په اړه خبرې پیل کړې.
خاوند مې دغه زما چې راسې دغسې 2 کاله پوره کېږي چې خاوند مې وتلی د کار پسې خواري مزدري پسې تلل په انتیاري کې ولاړ شهید شو. زامن نه لرم دغه څلور لورګان مې دي. وړکۍ مې 1 کلن دی. دا پسمرګي پیدا شوی 1 کلن دی. خاوند چې مې ژوند ته یو ښه ژوند مې و چې په دا شی چې به نه و دا هر شی چې به وازرول به ماشومانو ته ماته اوس هغه د لورو په غاړه ولیتلم که هغه راوړو خورو یې که نه دغسې ورته ناستې ګور.
کله چې د میراج بیبي خاوند وفات شوده مجبوره وه د ژوند له سختیو سره ځان عیار کړي. د ماشومانو پالنه هغوی ته ډوډۍ پیدا کول او د کور ټولې چارې ورلغاړه شوې. میراج بیبي وایي د میړه له مرګ وروسته یې د جوړ شوي کور ځینې برخې راونړېدې. دا مجبوره وه چې په یوازې ځان خپل کور جوړ کړي. دا چې د مزدور پیسې یې نه لرلې حتی پخسې هم خپله وهلې.
بیا چې د خاوند مې شهید شو دغه کوټې سسېده کوټه مې چپه که بیا مې خپله دغسې کوچنی دالیز و دغسې یو اشپزخانه کوچنی اشپزخانه مې خپله په خټو ځان جوړ کړې. ماشومان به خټې راته کول دغه یو څه ډبرې مبره بیا راته راوړل مردار اوبه بیا راته راوړل په هغه به مې جوړول. نه پخسې دا خپله مې وهل یو دغسې کوچنی لیور مې دی هغه لږ خټه مټه مې په لاس راکول دا د کلي ماشومان به دیوالونه مو نه وایزده دیوال مې نه دی وهلی. نو خو که ایزده مې وکړه نه نو څه وکړم خو مزدور نه و. مزدور خو پیسې غواړي. مزدور خو همدغسې کار نه کوي. پیسې نه و راسره خپله مې کول. اوس هم دا زما ژوند زما د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. همدغسې اوس هم دغه دیوالونه وګور دا دیوالونه ټول راباندې چپه شوي بس راغلي دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلی او اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
کاغذ ته د دغه اوس پخته دغه اوس دسې د کاغذ رالو ګور دغه لاسونه یې دغه سیاه خو هغه اوس مو شی نه بلو که نه زه دا کاغذان بلوم هغه یو دم کوټه ګرمه سي چې دا کاغذ خلاصې بېرته کوټه سړې بخارۍ مې یخې د خود په دغه کاغذان د پرون دغه خو واوره دا کاغذ ته نه وتلل. پخته دا کوټه داسې سیاخه و داسې سیاخه و چې د کمپلې پر اچولو بیا چې د نجلۍ کاغذ ته ځي هغه هم کله دغونې راوړي کله دغونې راوړي شپه ورځ نه کېږي.
د میراج بیبي په وینا دا په خامک ګنډلو مرۍ ګنډلو خیاطۍ او نورو کسبونو هم پوهېږي.
او کوبلای شي لدې لارې خپل ژوند او ماشومان وچلوي، خو دا چې نوموړي امکانات نه لري او زمينه ورته نه برابر شي نو ژوند یې اقتصادي ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی او ورځنی ژوند له بلا ستونزو سره تیروي.
د خیاطي مزداد مور باپې مزداد خوشی په لاس کې نه لرم، توغن غواړم چې زه د خپل ماشومان وچلو خو په کور کې شي نه لرم، په شاوخوا کې شي نه راته معلومی جنې لرم، نه زه خپل هر کار کولای سم، اغم د مور باپې کولای سم، ام خیاطي کولای سم، ام خامک کولای سم، هر کار کولای سم.
میرمن میراج بیبی وای کله ناکله لژوند ډیره پتنګ شي، کله کله یې آن خپل ماشومان ته هم زړه راتنګ شي او وهی هغه وای د خپل ماشومان راتلونکې ته ډیره خپه ده. خو په داسې حالت کې تر اوسه هیڅ چا د میراج بیبی پوښتنه نه ده کړې.
دولت ما سره کومک نه ده کړې، ولکه د دولت دایور فی مالیدلې. زه غواړم چې باید د ازما اولاد پاسته ای، زه خپل پاسته ایم، د کوټې را باندې چپکیږي، زما سره څوک نشته چې مرسته وکړي، زه سرپرست نه لرم، هغه ماشومان مجلن پیسې را سره نه په چپلا خمی وله، دا یو ماشوم ول پختای د سر ته دیوار سروم شتی ا دغه دغه سی وژې بيد سوبل دغه سی وژې بيد سوب ولا خور چې چکشنه چر پیات سپ وژا رند ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ام قش کې دا خپای نه وای را کړی د ژوند خو زه په د امر خوشاله دا نو زه سوکم او نو دا لورګان پلار نسته ورور نسته دا به زه سره کم د کوره بس دا سلور لورګان ته زه سوک کله کله چکشنه بیا دغه سوچم.
افغانی ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي، او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث یې بل چاته ونه رسي، دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلو پرته بل څوک وکړي. دا چې د اسلام له نظره دغه موضوع څنګه ده، دینی عالم عبدالتواب حنیف په دې اړه وایي.
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی. البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي. الله فرمایي چې تاسو د خزه م بندوي په شریعت کې هغه له جایزه ده چې تاسو کې خو سره نکاح وکي.
راځي اوس په یو څو هیوادوالو څخه وورو چې د کونډو ښځو د سخت ژوند په اړه څه وایي او په دې برخه کې څوک مسؤل ګڼي.
زه مریم توخی ما د کابل اوسیدونکي. کله یو ښځه ځوانه کونډه کیږي باید دیته د دولت د خوانه د هغې د اولادونو د هغې د کور یعنی داسې یو سرپرست یو څه ورته برابر شي چې بالاخره هغه وکولی شي چې یو څو کاله تر څو چې د اولادونه غټیږي دغه څه ولري چې چاته لاس وګود نه شي او داسې زمینه ورته مساعده نه شي چې خدای مه کړه د دې نه څوک څو ګټه پورته نه کړي. او د ښځو وزارت نه مې هیله داده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د شهدا مللی نو وزارت نمی هیله داره چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او دغه سنسته د پایټیکا کې دي تر څو زمونږ هیڅ خور او زمونږ هیڅ مور محتاج نشي یا اولادونه د خیر لاس چاته وګرځي.
عرفان احمدزم کابل ولایت اوسېدونکو. کونډو ته باید کورونه ورکړل سي، هغوی ته د کار زمینه برابره سي، د هغوی اولادونو ته د زده کړې زمینه برابره سي. خو متاسفانه موږ چې ګورو تر اوسه دغو شیانو ته یا دغو برخو ته دولت څه توجه نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو، دا چې دولت او اړوندو ادارو د کونډو ښځو د اقتصادي ستونزو د حل او هغوی ته د کار برابرول په برخه کې څه کړي او په راتلونکو کې څه پلانونه لري، دا موضوع مې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت له ویان عبدالفتاح احمد څخه پوښتلې ده.
احمد صاحب، لومړی که په افغانستان کې د کونډو ښځو په اړه ځینې امار موجودی ستاسو په وزارت کې، چې څومره کونډې میرمنې شته په افغانستان کې؟
موږ په خپل ټولنه کې کومه چاودنه کوم برید چې ګورو ترسره کیږي، نو که یو نارینه په غزه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي نو بالاخره دغه یو میرمنه پاتې کیږي او بالاخره دغه کوچني ماشومان به پاتې کیږي. او د کونډو ښځو شمیره هم یعنی په اساس دغه ناخوالو سره ډیرې شوې دي او ډیریږي. دا مهال هم موږ شاوخوا له 15 تر 16 لکو کونډې ښځې لرو، نو ضرورت ده چې باید دغه سنسته یو څه نور هم لاسرسی پیدا کړو تر څو پرې په لومړي قدم کې دوی لاسرسی ډېره مهمه ده، وروسته دغه خپل خدمات ورته ارزه کړو تر څو پرې دوی له دغه ستونزې نه خلاصون پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، تاسو دغه د خپلو امکاناتو یادونه چې وکړه چې تاسو څه ناڅه دوی ته د کار زمینې برابرې کړې دي، که په کاري ډګر کې راته چې کومو کومو برخو کې دوی تاسو تر پوښښ لاندې نیولې دي او یا دغه پروګرامونه ځینې کونډې فارغه شوي هم دي چې دوی اوس عملاً کار کوي او بسیا شوي دي؟
زمونږ لاسوسای نسبت د تیر کلونو په پرتله کونډو ښځو ته نسبتا ډېر سوی ده. مونږ یوه ډېره لویه برنامه د بلخ ولایت نه وه، هغوی سره مو د نقدي پیسو مرسته ورسره وکړه او هغه مېرمنې وي چې هغوی خپل هغه برنامې له مونږ سره شریکې کړلې، تر څو پرې مونږ دغسې یو برنامه زه تر لاس لاندې لرم او کوشش د دې کوم چې په دغه سیمه کې چې زه ژوند کوم ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړم، چې دا مونږ ته ډېر ښه مؤثر او ډېر ښه و. تقریبا شپږ زره کورنۍ مونږ د بلخ ولایت نه پایلو که روس لغنه دمو په کابل کې څو مختلف برنامه و چې هغه مهم پر لپسې سره یعنی اجرا کړی. از مونږ د افغانستان په کچه باندې برنامه موجود دي ټول ولایتونو ته به یو شان وي.
مننه احمد صاحب، په خبرونه کې د کونډا میرمن چې تاسو اوریدونکو خبرې واوریدلې، دا هغه میرمن چې خاوند مړ شوی ده، څلور پنځه ماشومان ورلغاړي دي، د دوی لپاره تاسو مثلا څه کولای شئ؟ په دغه اړه ملک کراته وای احمد صاحب، مهرباني وکړئ.
ما مخکې وویل چې زموږ پروسې ټولې ملي پروسې دي او زما اوس غوښتنه هم له دې قدرمنې میرمنې نه ده چې لطفا دوی د زموږ ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه وکړي، خپل وزارت د راسي او کوم برنامه چې موږ لرو موږ په لومړي قدم کې دوی ورته وګورو. آیا دوی یو حرفه زده ده؟ که زده ای موږ دوی سره به مرسته وکړو چې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي. که حرفه زده نه ای نو موږ به دوی ته به فنی او حرفوي برخه کې برته زده کړه ورکړو، وسایل به هم ورسره مرسته وکړو چې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي. حتی هغه میرمنې چې د دیباندې د وتلو یعنی اجازه نه لري موږ ورته کوی شو په دې نه کور کې دوی ته زده کړې ورکړو. یعنې دې مسؤلیت موږ لرو او دا مسؤلیت ته موږ رسېدلي یو.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب.
ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځې په ځان بسیانه دي او تر ډیره میړه پورې تړلې وي. کله چې خاوند وفات شي، بې وزلي د ماشومانو سرپرستی او د ژوند ټول مسؤلیتونه ورلغاړي شي، چې په داسې حالت کې ډېرې کونډې لاروی ناخوالو سره هم مخ کیږي. نو خیریه ټولنو، ملي سوداګرو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې کونډو میرمنو ته د ځان بسیاینې پروګرامونه جوړ او د کوچنیو کارونو له لارې هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. اوس چې ژمی دی او هوا هم سړه ده، نو خدای مو تاوده هم لره. سره له دې چې سکاره، لرګي او ګاز خو څوک بیا کولی نسی، او برق خو ټول د زورورو او چارواکو کروي. یوازې یو کار کولی سی او هغه دا چې په لیلامۍ وجوب مروړی او تاوده تاوده شیان درته واخلئ. د کوټو د تودولو خیال پلو مه وهئ چې طبیعت به مو خراب شي. د خپرونې په پیل کې مو د عالي مقام دفتر ته بیایو چې خبر شئ د فساد دوسیې څه ډول څیړي.
صاحب، ما ویل که مو د اداري فساد په ضد د خپلو اقداماتو په هکله کنفرانس ورکړی وی نو لږ به د خلکو پام بلې خوا اوښتی وی او انتقادونه به هم کم سوي. صاحب،
چې څه مو نه دي کړي نو د څه شي په هکله به کنفرانس ورکړو؟
صاحب، همدا اوس به دوسیې راوغواړو او د څو تنو په هکله به عاجل فرمانونه ورکړي او بیا به دا په کنفرانس کې هم یاد کړو.
سمه ده، ژر دوسیې راوغواړه.
ښه صاحب، په سترګو.
دوسیه را واخله.
صاحب، دا د قتل، اختطاف او غصب دوسیه ده او دومره غټه شوې ده چې پورته کول هم ګران دي.
د چا ده؟
د ښکرور د زوی دوسیه ده صاحب. سرنوالۍ کې هم چې راخیسته ټول ورسره رېږدېدل، دومره وېرېدلي ول.
د ښکرور د زوی دوسیه ده؟
هو صاحب، دومره د ظلم او جبر داستانونه دي پکې چې د سړي ښکر ورته وځي.
دغه پرېږده، له ښکرور سره بهرنیان ځان نه وهي نو موږ به څه ځان ورسره وهو؟ بله را واخله.
ښه صاحب، دغه بله دوسیه د سرتنبه ده، دا هم ډېره غټه ده. قتل، چور، اختطاف، د دولتي اموالو غصب، د دولتي جایدادونو نیول، رشوت او نور ډېر غیر قانوني مسایل دي پکې. د دې ټولو مرتکب شوی او دا ټول اتهامات پې ثابت سوي هم دي. دا روانه خلو
له سرتنبه سره چا مخکې یو دوه کړي مقصد می مخکینی حکومتونه دی
نه چه مخکی ور سره حساب کتاب شوی وای او یا هم لاس نیول شوی وای د جرایم او دوسیه به دومره نه غټه ده
نو دا زورور مونږ در دخکارو چې راکشی کو سرتنبه پریدا چې خپل سرتنبگی کوي اوس خو په کاغم نشور ته کتلای پاینده کې به بیا ور سره ګورو
صاحب دغه بل دوسیه د کله شخ ده دا هم ډیر خطرناک سړی ده او دوسیه هم ډیر غټه شوی ده دا راواخلم
کله شخ اتمن څه دي پکې چې ځان ته کله شخ وایي دا هم پرېږده اوس یې وخت نه دی بله راواخله
نو صاحب دا خو ټول دغه ډول خلک دي او چې زور یې نه درلودی په ځان یې باور نه وای له چا شرمېدی او ډارېدلی نو بیا یې کله دومره جرمونه خیانتونه او ګناهونه کول
دا خو ماته معلومه ده او زه هم له دغو لرې ګرځم ځکه چې قانون نشم پې تطبیقولی خو ملت او مدني حرکتونو ته هم باید څه ور وښیو چې قرار نه یو ناست او خاینان مو هم آرامه نه دي پرېښي تعقیبه وي
نو څوک به راونیسو
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پوښتنې څوک نه لري جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی یې نشته نو زورور ته یې کتلي او ده ته هم د جرم شوق ورغلی او جرم یې کړی دی دغسې یو څوک راوښیه چې همدا اوس یې لستونې راونیسم او د ټول ملت په وړاندې جزا ورکړم
نو داسې سړی خو صاحب راته نه دی معلوم له سارهمالۍ نه به یې پوښتنه وکړو
او خو پام دې وي چې کوم مصیبت راته جوړ نه کړي د ماله اعتراضي غونډو او مظاهرو ډیر بد راځي او نه غواړم خپل دښمن ته دغومره وخت هم ورکړم ځکه چې بیا زړور کیږي او غټو خانو ته لاس اچوي په دنیا کې دا یو ډیر مهم فرمول دی چې کمزوری وهه او زورور پې ډاروه
چې دغسې ده نو صاحب بیا یې نو ماته پرېږده دومره کمزوري به درته وچیغوم چې چیغې به یې ګاونډیان هم واوري
چې په خار او حکومت کې پوښتنه له منځه لاړه شي او هر سړی په خپل سر سي نو هلته بیا د هر څه امکان وي لکه داسې
و سړیه دا کډه کول به دې نن پرې ایښي وو د جمعې په ورځ به م وړې وه اوس سړکونه هم بند وي کله یې وړی سو
ته د سړک غم مه کوه د سړک غم مې کړی دی ژر ژر شیان موټر ته یوسه
زه خو وایم چې موټر به مو پس له ماسخوتنه بار کړی وو او بیا به مو ماسخوتن حرکت کړی وو د تاسې د کور مخې ته سړک بند وي هیڅ لاره نه وي
استاده د سړک غم مه کوه این چې د بسته څلور لارې په کیسه کې هم مه کېږه
پلاره دا ټلویزیون څنګه کړم
ما ته راکه زه هلته کدم
تاسې له موټر سره نږدې کېدی بیا زه ځای په ځای کوم
ښه استاذه
مورې اوس کله تللی شو اسې مې پلار خپلې خبرې ته کلک دی
څه به ورته ووایې نو سټمبه سړی دی
او زابط صاحب دا څوک تیریږي چې یو سات مو لاره ورته بنده کړې ده
څه خبر یم کوم مقام به یي نو موږ خو د امر تابع یو چې څوک امر راته وکړي هماغسې کوم
دا څنګه امر دی څه کم یو سات ولاړ یو دا لعنت څه وخت تیریږي موږ خو له دوی سره زړه خولې ته راغلی دی د بیروبار په وخت کې لاره بنده کړي کاشکې خو بیا کوم خدمتګار خو وي زیاتره یې هغه په فساد کې درستونې غرق کسان دي چې په احترام کول هم نه ارزي
هر څه چې دي دی نو اوس خدای پاک د موږ په اوږو راسپاره کړي دي موږ هم تر شپږ مور سره راغلي ټول خلک بیا موږ ته په غوسه وي
بختور هغه کډه والا دی هغه د ښه سرکونه ورته خالي دي
دا نو د هر چا تالې دي د دې سړي تالې برابرې وې زرېدار درې زرېدار درې اورم ښه سمه ده دا د لار خوشې کوم زه یې حرکت وکړې مقام په بله لار لاړه
خدای دې ورک کړي دا مقام چې یو سات مور ته لاره بنده کړې وه او اخر هم په بله لاره لاړه
چې نن دا لاره څنګه داسې خلاصه وه او ټول موټران یې بند کړي وو
ولې زه وزیر یا وکیل نه درته ښکارم که څنګه
نو اوس دا موټر یې تا ته درولي وو
او هغه ترافیک او پولیس ته مې پیسې ورکړې وې چې لاره بنده کړي اوس وخت کې چې پیسې مصرف کړې هر کار کولی سې پوښتنې والا څوک نهسته
یاره والا چې منم
د
غړی اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس دا هم اوري
فرحت چې کله فیسبوک خلاص کړ او خپل اکاونټ نه نوته نو لومړی د ملګرو لیست پرانست چې ډیر کسان له نظر تیر کړل نو د پرنس نوم او ښکلې ځواني خوند ورک او دا پتنې ریکویسټ ورته وکړ. څو شېبې وروسته پرنس د فرحت ریکویسټ ته ځواب وای او اډ یې کړه او له همدې سره په یوه واړه مسیج کې ورته ولیکل، ګرانې فرحت، له ریکویسټ نه دې نړۍ مننه کوم، هیله ده ملګرتیا مو اوږده او په رښتینې دوستۍ بدله شي. تا ګران پرنس. فرحت یې هم په ځواب کې ورته ولیکل، ګرانه فرنس، زه هم خوشحاله شوم چې د ما ریکویسټ دې مثبت ځواب وایې او اډ دې کړم، هیله من یم چې ملګرتیا مو په دوستۍ بدله شي. له هغې خوا مسیج راغی، ګرانې فرحت، دا راته ووایه چې څه شی دې ډېر خوښیږي او د راتلونکي ژوند لپاره څه ډول ځوان غواړې. له دې خوا فرحت په یو څه احتیاط سره وغوښتل د مقابل طرف باور نور هم پوخ او زیات کړي. نور ته ویې لیکل، هسې نه چې نجلۍ یې او ځان دې د هلک په څېره کې د نجونو د تیرستلو لپاره معرفي کړی وي. پرنس ځواب ورکړ، نه ګرانې، که نجلۍ وای بیا مې نجلۍ نه اټکوله، ولې دې داسې ګمان وکړ؟ فرحت یې په ځواب کې ولیکل، د دې لپاره چې اوس زیاتره نجونې د هلکانو او هلکان د نجونو په نامه اکاونټونه جوړوي. پرنس یې د ډاډګرنې لپاره څو پرله پسې عکسونه ور ولېږل او ورته ویې ویل چې له دې څو عکسونو به پوه شوې چې نجلۍ نه هلک یم او هغه هم د تا غوندې ښکلو نجونو د مینې تګی. فرحت سمدستي ځواب ورکړ، سترګې دې ښکلې دي، دومره ژر د مینې خبرې مه کوه چې زړه مې نری دی، د رښتیا به مینه شوې یم. پرنس یې په ځواب کې ولیکل، کاشکې زه ستا د مینې لیاقت ولرم، باور وکړه چې همدا اوس مې زړه په سینه کې داسې ټوپونه وهي چې نږدې دی له سینې دې باندې راووځي. دا راته ووایه چې په کوم ښوونځي کې؟ فرحت ځواب ورکړ، په ښوونځي کې نه یم، په کور کې یم او ټوله ورځ د یو ښکلي شهزاده په خیالونو کې ډوبه یم. پرنس پوښتنه وکړه، ولې دې ښوونځی نه دی ویلی؟ فرحت ځواب ورکړ، چای ویلو ته پرېنښودم او له همدې سره په خپلو خبرو پښیمانه شو او پرنس ته یې ولیکل. پرنس یې او که هره بلایې، زه په اصل کې ګلمیر شپېته کلان یم، هسې ما وویل راځه وګوره چې هلکان په کومو فکرونو او خیالونو کې غرق دي. له همدې عمله مې د فرحت په نامه اکاونټ جوړ کړی و. نو بښنه غواړم زویه، د دې پر ځای دې خپلو درسونو او تعلیم ته پام وکړه. له هغې خوا ورته ولیکل شول، ګلمیر ماما، زه هم نه کوم هلک یم او نه هم فرنس، 50 کلنه غوټه یم. ما ویل ته ودرې چې د اوسنۍ زمانې نجونې په کومو خیالونو کې ډوبې دي. زه هم بښنه غواړم او له همدې سره بیا فیسبوک نه خلاصوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 0.